په دې خبري ټولګه کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ارزونه د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د واشنگتن د تیروتنو ارزونه وشي. ترامپ بیا په افغانستان کې د وسلو په پریښودلو نیوکه کړې ده. د جاپان سره د امریکا اړیکې د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم وایي چې د امریکا او جاپان اړیکې په یو زرین دور کې روانې دي. واشنگتن د ټوکیو د زیاتې پانګونې غوښتنه کوي. او د ټکنالوژۍ په عصر کې د روباتونو پرمختګ یو لابراتوار ته مو بیایو چیرې چې روبات په خپله کار کوي او ستونزې په خپله حلوي. السلام علیکم خراغلاست نن شنبه د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم سره د لیدنې پر مهال کړې دي او زیاته کړې چې دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي وه چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریښودل. له بلې خوا طالبان وایي چې په ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ شته هلیکوپترې چې امریکا ورکړې وې افغانستان ته وسپارل شي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتشو پوځي تجهیزاتو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې د جمعې په ورځ د فبروري په 8 نیټه په سپین ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډې خبري غونډه کړې دي. ترامپ زیاته کړې چې د غوښتل د امریکا پاوز پیاوړی وي او پر وسلو لګښت لیواله دی ځکه چې د پاوز ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي.
ما د خپل کار په لومړۍ دوره کې پاوز بیا جوړ کړ. موږ ډېر ښه کار وکړ. په ډېره سادګۍ موږ د تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پرېښوده چې د دې لپاره هیڅ دلیل نه و. د میلیاردونو ډالرو په اندازه وسلې وې خو دا زموږ د وسلو یوه کوچنۍ برخه وه.
ښاغلی ترامپ وار وار په افغانستان که د امریکا د پوځي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړي چې ازبکستان هغه و بلک هاک هلیکوپټرونه چې افغان پیلوټانو په 2020 کال کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم ازبکستان ته وړې وي متحده ایالاتو ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت په یوې اعلامیې کې امریکا ته د دغه الوتکو پر سپارلو اندېښنه ښودلې وایي د الوتکې د افغانستان ملکیت دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خپل کارکونکو ته د وینا پر مهال ویل چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر د 2 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسولیت واخلي. هیکسټ د افغانستان د جګړې په اړه د حساب ورکولو ژمنه هم وکړه.
زه کولای شم چې د امریکا د کمزوري په اړه بحث وکړم. هغه څه چې په افغانستان کې وشول موږ باید مسولیت په غاړه واخلو. د اکتوبر په 8 نیټه چې شوی او یا په اوکراین کې جګړه ګډوډۍ هغه وخت رامنځته کیږي چې د امریکا د ځواک درک بشپړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر په دې وینا کې د پاوچ د مورال بیرته راژوندي کول په پاوچ باور بیا رغول او د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د پوځي ځواکونو په بیا رغونه ټینګار وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 10مه به د دغه شورا غړي په یو غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان خپل د فقر سره مخ ده. داعش ته عسکرګيري په افغانستان کې ډېر ساده ده. خن خلکو ته کدوې په یو عادي اندازه باندې مشور کی کې دا چې ډېر کسان و داعش ته جذب شي. ملل متحد تشویش هم داده چې داعش په اقتصادي لحاظ باز زیر متدسرسي پیدا کړي ده چې اقتصادي بیس او منابع ډېر قوي ده.
سره د دې چې طالبان تل ویلي داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري خو د طالبان د حکومت ځینو نورو مخالف وسلوالو ډلو ترڅنګ داعش ډلې د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
پاکستان او چین د افغانستان د طالبانو څخه غوښتي چې افغانستان کې موجوده ترهګر ډلې ختمې کړي. طالبانو دغه بیان ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان دا خبره رد کړې چې طالبان د وسلوالو ملاتړ کوي. نورحال د ارشد حسین په ریپورټ کې.
د صدر آصف علي زرداري او چینایي هم منصب شي جین پینګ ترمنځ د ملاقات وروستو جاری شوې په ګډه اعلامیه کې ویلي شوي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې د خبرو نه علاوه د افغانستان په معامله هم تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د سیړونکو په وینا په اوسني حالاتو او مخبزیاتیدونکو ترهګرۍ له کبله په پاکستان کې کارکونکو چینایانو ته تحفظ ورکول د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. خود اقتصادی ننګونو باوجود د پاکستان سره بل لار نشته چې د چین د اقتصادي راهداري سی پیک لاندې پروژو کار سرتا ورسوي.
ممکن ہے کہ یا تو افغانستان
ممکن دا چې په دې اړه به افغانستان سره هم خبر وکړي شي، د پاکستان او یا د بل کوم توړخیزه اوګن اړخیزه فورم د لارې په افغانستان باندې د فشار اچولو هڅه وشي چې هغه د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړي.
په اعلامیه کې ویلي شوی د پاکستان صدر آصف علي زرداري چې د سلورمې څخه د اتمې فروری د چین په دوره دی د چین د صدر او نورو اعلی چینی چارواکو سره لیدلی او د سی پیک او پسیمه چارو سره غږېدلې دي. د میډیا تر مخه دواړو خواوو موافقه کړې چې د افغانستان په مسله به له نږدې په رابطه کې وي او په نړیواله ټولنه کې به د افغانستان سره د مرستو په لړ کې رغنده کردار ولوبوي. په پاکستان کې په چینایي وګړو د مرګونو بریدونو له امله د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکې د فشار لاندې راغلي او ورسره د سی پیک په منصوبو هم کار متاثره کړی دی. ماهرین وایي که په پاکستان کې په چینایي وګړو د بریدونو لړۍ دوامدار پاتې کیږي نو ویره ده چې دلته د چین پانګونې وچی شي.
هر څه جو انویسټر ہے اس کو تو ایک
بهرانه یو پانګو اچونکو ته یو محفوظه او پرامن ماحول پکار وی. مرغۍ حل تر کوزیږي چرته چې دانی وی، خو که پرامن ماحول نه وی نو سرمایه‌کار به بیا ناراضی.
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د 15 ارب ډالرو په لګښت د توانایي او بنیادی اډانې په منصوبو کې د پانګونو اعلان کړی وو او د چینایي مطبوعاتو تر مخه د دې منصوبې په لومړي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 25 ارب ډالرو په لګښت 18 منصوبو باندې کار مکمل کړی دی. سی پیک په اصل کې د چین د یو کمربند یوې لارې د منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادی اړیکو وده ده. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر ښار څخه د پاکستان تر ګوادر بندرګا پورې 3000 کیلومتره اوږده راهداري ده چې د سړکونو ریډ پټلې او توانایي منصوبې پکې شاملې دي. د سی پیک زیاتره برخه په بلوچستان ګوادر کې ده او دا منصوبې بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې د بلوچستانو د شتمنو ترولونکو بولی او ور باندې حمله کوي.
زما په خیال چین ته هم فکر کول دی چې په دې صورتحال کې هغه تاسو کول پکار دی چې اعتماد جوړ شي او مقامی خلک د چین د پرمختیا د کارونو ته په مثبت نظر وګوري.
د چارواکو د خپلې ویلې شوې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مبارزې او دغه برخه کې د دوه اړخیزه او ګن اړخیزه همکارۍ په لانور پیاوړی کولو هم اتفاق کړی دی. پاکستان وايي په چینایانو باندې د شوو بریدونو پلټنې به جاری وساتي او دغه پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راوړي.
په پاکستان کې تم کیږو په داسې حال کې چې پاکستان د افغان کډوالو په وړاندې سخت اقدامات پیل کړي. د طالبانو حکومت وایي چې 240 افغان کډوال پاکستان کې لبند څخه خوشی شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه د کډوالو د حقونو د مدافع وکیل صدیق الله کاکړ سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب کاکړ صاحب سلامونه او نیکی هیلې. تاسې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ارزوئ اوسمهال؟
مننه کور مودان چې موږ تم خپل پروګرام کې بلنه راکړه. افغان کډوال په پاکستان کې خپل از دا غړم چې دا د سیاسي او چې کوم ترهګری په پاکستان کې دا د پاکستانو چې کوم دلته دشتګردي ده له هغه سره ډیر زیات دا خپل تړم په وجه د دې چې کله موږ هم په پاکستان کې وګورو د افغان حکومت او د پاکستان حکومت تر مابند یو شخړه ده چې کوم ار ټي ټي پی ده چې د هغه مسله زیات سي بیا د افغانانو نیول ربړول زیاتی او کچيري د کمی د شتګردي یا د ار ټي ټي پی عملي بیا د مسله د افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي هغه د خپل زندگی کې څوک ورته څه نه وایي کوسلو موږ ګورو چې د غاسه چې کوم اسلام آباد او د پنډي چې کوم افغانان د تلکیږي بیا د هغه بعد چې کوم پلان دی د پاکستان چې هغه یو بچپ یا په سایلنت شي باندې د افغانان باندې ډیپورټ کوي دا اصل الټیمیټم چې ورکړی دی د روان 31 مارچ پورې دا اصل الټیمیټم یا دا اصل نیټه افغان حکومت ته ده کچیری دا ٹی ٹی پی خلاف څه ونکړی دا افغانستان حکومت نو کېدلای شي چې پاکستان به دغه کډوالو خلاف به بیا دا رقم داسي گرفتاریان به کیږي دا خلک به نیول کیږي نو دا هر هغه څه دي او د دې سره سات سات کچیری پر افغان کډوال باندې داسي کریک ډون وسی کېدلای شي دا افغانان دغه دلته چې دا کم
نه د افغانانو موجودیت په پاکستان کې خو اوږده مخینه لري دا تیره ورځ نه وه چې مثلا افغان کډوال د پاکستان ته پرون یا وړمه ورځ تللی وي څلوېښت کاله کېږي چې افغانان په پاکستان کې اوسیږي یو شمېر خو پخوا دغسې یو وضعیت نه و ترهګري سره د افغانانو د تړل څونه دا منطقي ده
ډیر زیاته موږ ګورو دا افغانان چې کوم ټي ټي پی مسله شروع شو په پاکستان کې د هغه وخت څخه د طالبان راغله په 2022 په اخري کې دا پر افغانان باندې په کراچي کې دا حالات شروع شو په دا هر هغه څه چې د دې سره سمن فری یا د دې سره تړون لري دا افغانان نیول
پاکستان ولې افغان کډوال تقیفوي دا خو خی یو کس یا دوه کس نه وي ویل کیږي چې زورګونه کډوال لازم اسناد نه لري یو شمېر قانوني اسناد لري خو اما د میلیونونو کډوالو خبره ده په تیږي ګڼ شمېر خلک اسناد نه لري نو دوی ټول باید ستاسو په نظر توقیف شي او ستاسو په نظر دا څومره یو ګټوره تګلاره ده فکر کوم چې جناب کاکړ سره زموږ اړیکه پرې شو امکان کوخ کوي چې بیرته له پروګرام سره ملګری کی دوستانو پسو شی بو کې د امریکا د ولسمشر او د جاپان د صدر اعظم د لیدنو کتنو جزئیات خبرو خو اوس یو لنډه دمه کوو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم شیګیرو ایشیبا سره د لیدو په مهال وویل چې د امریکا او جاپان اړیکې د یوې نوې زرینې دورې نه تیریږي امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه متحدین او مخالفین یو ډول حیران او وارخطا دي پام وکړئ د پیټسي ویډاکس ورا د رپورټ پښتو ژباړه ده
اکثر جاپانیان سپین ماڼۍ ته د شیګیرو ایشیبا د سفر او د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو په اړه اندېښمنو خو داسې ښکاري چې د جاپان صدر اعظم د اړیکو په جوړولو بریالی شوی دی
کاشکې زه هم ستاسې په څیر ښایسته وای
ایشیبا ولسمشر ټرمپ وستایه او وی ویل چې هغه د ټرمپ د نه ستړي کېدونکو روحیې څخه الهام اخیستی چې حتی له برید وروسته د ټاکنو د ګټلو ماموریت یې هم بشپړ کړ
تاسو به خپل هغه نوښت چې امریکا یو ځل بیا با عظمت کوي تعقیب کړئ او نړۍ ته به د سولې د راوستلو لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړئ او له همدې کار دپاره خدای تاسو ژغورلی یاست
دوړو مشرانو د امریکا او جاپان د اړیکو نوې دور یو طلایي دور یاد کړی دی امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ تازه ګامونه نه یوازې د امریکا پر مخالفینو بلکې پر متحدینو هم فشار زیات کړی دی د جمعې د ورځې ملاقات کې هم ولسمشر ټرمپ د متقابلو تعرفو د لوړولو خبره یاد کړه
یو هیواد زیاتې تعرفې ورکوي مونږ نه ډېرې پیسې اخلي نو مونږ به هم متقابل ګام اخلو
خو د جاپان صدر اعظم په دې موضوع د څه ویلو نه ډډه وکړه د امریکا او جاپان په اړیکو کې یو مسله د امریکا په پیټرزبورګ ښار کې د وسپنې د فابریکې د اخیستو د جاپان غوښتنه هم ده چې 15 میلیارد ډالر قیمت لري د امریکا په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپل دوري اخیری ورځو کې دا قرارداد د ملي امنیت ته ممکنه ګواښ په سبب رد کړی وو خو اوس ښکاري چې د ټرمپ اداره په دې اړه خبرو ته حاضر ده
د
دوی باید پروژې د اخیستو په ځای د پانګونې فکر ولري. مونږ یې د خرڅولو طرفدار نه یو، ځکه چې د اوسپنې دا شرکت امریکا ته ډېر ارزښت لري.
جاپان د امریکا په مختلف سکتورونو کې د پانګونې سره موافقه خودلې او د امریکا د لا زیاتو مایع ګازو اخیستو نیت هم خودلې دی.
دوی په ډېر ستراتیژیک ډول سره خپل رول لوبولی دی. د جاپان صدر اعظم دا هڅه هم کړې ده چې ښاغلی ټرمپ هغو مسالو ته مایل کړي چې دوی پکې علاقه لري، او دا خبره یقیني کړي چې د امریکا پوځ په جاپان کې پاتې شي او امریکا د آرام سمندر تړون ته ژمن واوسي.
د امنیت په برخه کې متحده ایالات د جاپان د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو او د تایوان په تنګي جنوبی چین سمندرګي او ختیس چین سمندر کې د چینایي تیریو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. تمه کیږي چې د واشنگتن او توکیو ترمنځ د نورو متحدینو لکه سویلي کوریا او فلیپین سره د درې اړخیزو هڅو په ګډون دفاعي ترتیبات دوام ومومي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غاک، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، د اوربند د توافق لمخې حماس د شنبې په ورځ درې نور برمته کړي اسرائیلیان خوشي کړي دي. دا اقدام په تاسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د مالکیت د ترلاسه کولو په پلان ټینګار کوي. دا د حماس او اسرائیل د اوربند په جریان کې د زندانیانو پنځم متبادله ده چې ترته رسیږي. ټاکل شوی چې اسرائیل هم له خپل اړخه د روانې ورځې په ترڅ کې 130 فلسطینیان له قاعده خوشي کړي. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د دغه واد مذهبي رهبر علي خامنه ای د شنبه په ورځ په تهران کې د حماس ډلې د سرپرست خلیل الحیا او دو نورو رهبرانو سره کتلې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي. د رسنیو د خبرونو په اساس په دې لیدنه کې خامنه ای د حماس مشرانو ته ویلي چې تاسو اسرائیل ته په ماتې ورکولو سره امریکا ته ماتې ورکړې او اجازه مو نه ده ورکړې چې دوی خپل موخو ته ورسیږي. ایران د اسرائیل سره په جګړه کې د حماس ملاتړ کوي. په مقابل کې د حماس رهبرانو د ایران د ملاتړ نه مننه کړې ده. په دې لیدنه کې د حماس مشرانو د ایران رهبر ته د غزې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د رویټرز د خبری آژانس سره د مرکې پراتس کې د خپل هیواد د نادره منرالونو نقشه چې یو وخت سری وه په دې هیله وکتله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې معاملې ته وهڅوي. ولسمشر ټرمپ تیره دوشنبه ویل که اوکراین مالی مرستې غواړي نو کیف د په بدل کې قیمتي منرالونه امریکا ته ورکړي. زیلنسکی ویلي که د کومې معاملې خبره کوو نو کیف ورته چمتو ده. تیرمونی کې اوکراین دا وړاندیز رد کړی او چې متحدین یې په منرالونو پانګونه وکړي، ځکه چې کیف د جګړې د ګټلو لپاره یو پلان وړاندې کړی او چې له مخې د یو قوي دریځ نه روسیه مذاکرات ته حاضره کړي. اوکراین ویلي چې څه کم 40% معدنیات او منرالونه د روسیې تر اشغال لاندې دي. زیلنسکی ویلي اړتیا ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخه ډب شي او د اوکراین منابع وساتل شي. ډونالډ ټرمپ وایي ښایي راتلونکې اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره وویني. د وسلو د کنټرول مدافعان هیله لري چې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه خبرې به د چین او روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو په اکله د مذاکراتو سبب شي. نور جزئیات د سټیو هرمن د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو له قراره چې تازه یې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي، د چین او روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو په حق له په مذاکرو کې د موافقو ډېر امکانات شته.
به هدا زیات پیسې پر اټومي وسلو لګیدلې دي. پاتې شو د لمنځه وړلو مسله، هغه خو داسې یوه مسله ده چې حتی نن پرې خبرې وکړو، ځکه چې هغه دومره ډېر لګښت غواړي چې تاسو به یې اورېدو ته هم تیار نشي.
د سړې جګړې په وخت کې د زده کوونکو یو نسل د دې په هکله اورېدلې دي چې د یو ناڅاپي اتومي برید نه څنګه ژوندي
پاتې کېږي. duck and cover and do it fast
دغه فلمونه دا نه توضیح کوي چې یو چاودنه څنګه زمونږ ټول چمگاون تبا کوي. دا د 1950 په لسیزه کې د نیوادا په دښته کې د امریکا د حکومت د اټومي ازمیخت په وسیله واضح شو.
House number 1 as the blast hits it. On news now, civil defense observers witness effects of the blast and the tremendous glare of the fireball.
په 1950 کال کې د هغه وخت رئیس چې امریکا په جاپان دوه اټومي بمونه وغورځول شواهد وښوده. څوک چې په اټومي حمله کې بچی وو هغوی د اټومي بم شاه څنګه سوځولی وو. بلاخره دغه دواړو وحشتونو ولسی مظاهره را وپارولی او ډیپلوماسي پیل شوه چې اتمی وسلې یا کمی او یا تباشي. اوس نه هیوادونه اتمی وسلې لري، مګر اسرائیل هیڅ کله نه دی ویلي چې دغه سي اتمی وسلې لري. د امریکا متحده ایالات او روسیه هر یو 15,000 اتمی سرګلولې لري چې د غونډې دنیا 90% اتمی وسلې دي. د وسلو د کنټرول د مدافعانو د معلوماتو په اساس د نړۍ د نورو ټولو هیوادونو اتمی وسلې د لسنه تر 50 چنده زیاته تباهي راوړلی شي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د ځپځې شوو ستراتیژیکو اتمی بمونو او هدف ته د اتمی بمونو د رسولو سیستمونو تړون د 2018 کال د فبروري د میاشتې په شپږمه ختمي کې. د وسلو د کنټرول د ټولنې شنون کې یادونه کوي چې د چین او روسیې سره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خبرې ضروری دي.
او له همدې امله دا مسله باید د اجنډا په سر کې وي او د دې سیګنال درلودل چې ولسمشر د دې مسلې په اړه اندېښمن دی او په اړه یې فکر کوي خورا مثبت دی.
د سې شنبه په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د اتمي چارو ساینس پوهانو د قیامت د ورځې د ساعت ستنه یوه ثانیه نیم شپې ته نږدې کړه چې د اتمي وسلو عامه تباهي او نور خطرونه وښيي.
It is now 89 seconds to midnight.
په داسې حال کې چې د قیامت د ورځې ساعت صرف یو سمبول دی، خو تحلیلګر شیجان لانګ ته یو مهم دود ښکاري.
دا یو ډېره مهمه وسیله ده چې د نړۍ د خلکو پام ورته ورواړول شي. سړی امریکایان نشي ملامتولی ځکه چې خپله ډېرې نورې ستونزې هم لري او دغه ساعت درلودل د تفاهماتو د یادونې یوه مهمه وسیله ده.
څه باندې څلور کاله کېږي چې امریکا د اتمي وسلو د له منځه وړلو په هکله په مذاکراتو کې برخه اخیستې ده، مګر په سویډن کې د ټرمپ د لومړۍ دورې او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرو اترو کومه نتیجه ورنه کړه او موافقه ونه شوه. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د ټکنالوژي په ډګر کې د نوي مصنوعي ځیرکتیا او ازمویل شوی معلوماتو په اساس اوس روبات کولای شي چې د یو دلیل په اساس حرکت وکړي. د امریکا غاک خبريال مډبل یو داسې لابراتوار ته تللی چیرته چې روبات په خپله کار کوي او په خپله ستونزې حلوي.
روباتونه په کنټرول سوو ځایونو کې تکراري کارونه په ښه شکل ترسره کوي، خو لا هم وخته چې په دفترونو یا کورونو کې خپل وړتیا قوي کړي.
It has a specific skill and it has a
human robot خپل ځانګړي مهارت لري. دوی په یو نه یو ډول جلا جلا ولټي وی لري. کله چې د کار موهیت تغیر وخوري نو بیا ورته سخت شي چې کار وکړي. اوس موږ په داسې روباتونو کار کوو چې د موهیت او وضعیت سره ځان عیار کړي.
د ستونزو د حل لپاره د روباتونو د روزنې عمل د نړۍ په سترو لابراتوارونو کې روان دی ترڅو د دلیل سره سم یو مشکل حل کړي. د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې همدا اوس یو لابراتوار دی چې روباتونو ته نوې وړتیا وښودل کیږي.
ما روبات ته لارښوونه کړې چې مرخېړي په دسپاک کې کیږي.
روبات د امر سره سم حرکت کوي او هم دې څخه دلیل د عملي کولو ابتکار څرګندېږي.
So it just failed to pick up the mushroom and it
روبات د مشروم یا مرخېړي په پورته کولو کې بریالي نه شو او دې په دې پوه هم شو. نو اوس بیا کوشش کوي چې مرخېړي راواخلي.
کچيري روبات د منطق او دلیل په جواب پوسو نو بیا به دا کولای شي چې د نورو روباتونو سره دې کومک وکړي. دا وخت شمالي امریکا، اروپا او آسیا په لابراتوارونو کې د معلوماتو د شریکولو عمل جریان لري چې په دې کې د انټرنیټ څخه ترلاسه شوی معلومات هم شامل دي چې د سره به روبات روزل کیږي او بیا به روبات په مختلفو برخو کې ور باندې عمل کوي.
So basically if I teach one robot arm how to pick up a coke can
د زه یو روبات ته وخیم چې څنګه د کوک بوتل راپورته کړي او یو بل روبات وي چې هغه هیڅ وخت د کوک بوتل نه وی لیدلې نو هغه به یو دم پوه شي چې دا څه شی بوتل دی نو بیا د خپل د بوتل راپورته کوي. بنا ان د دې چانس شته چې خپل یو شی راپورته کړي.
د یو کوک بوتل د پیژندنې د پاره روبات ته یو شمیر معلومات انتقالېږي او د انټرنیټي معلوماتو په اساس روبات خپل اجرات کوي. د پرتیش په وینا د سیرونو څخه معلومه سوې ده چې د انټرنیټي دماغ په وسیله روزل سوي روباتونه کولای شي چې په یوازې توګه د روزل سوو روباتونو څخه ښه کار وکړي. د کالیفورنیا پوهنتون څېړونکي کارل پرتشتا هم ویلي چې مختلف روباټونه مختلف شکلونه او ورتیاوي لري، نو د هر عادي روباټ دماغ د کارته نه دی جوړ.
For all the robot arms or
the robotونو د ټولو قسمونو او د دوی د لاسونو لپاره به موږ اخر کې یو داسې ماډل ولرو چې ټول به ور باندې کنټرول دی شي.
احتمال دی چې موږ په نږدې راتلونکي کې دا روباتونه په عمل کې ونه وینو، خو ویلای شو چې د جوړېدو عمل یې ډېر په سرعت سره روان دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د خوست په مرکزی زندان کې بندیانو ته د حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوه. د خوست د تخنیکی زده کړو ادارې مسولین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به تر شپږو میاشتو دوام وکړي. بلخوا که څه هم د دې مرکزی زندان بندیان د حرفوي زده کړو د هڅو ته خوښ دي، خو په خبره یې چې د برقي انجینرۍ ترڅنګ باید د نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابره شي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
د خوست په دې مرکزی زندان کې شپې تو تنو زندانیانو ته د برقي انجینرۍ زده کړو لړۍ پیل شوه. د خوست میخانیکي زده کړو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به شپږ میاشتې دوام وکړي، چې موخه یې د زندانیانو مسلکي کول او تر آزادېدو وروسته په کار بوختېدل دي.
د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو کورسونه د محبسینو لپاره تیاریږي. نن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې به شپېته لپاره زده کړې کوي. دا پروسه شپږ میاشتې نه ده. تاسو وینئ چې دلته بعضې موږ کوم هغه چې روړي دي مواد روړي دي چې په هغه کې بغه دي، برقي جاروګانې دي، بخارۍ دي، ایرکنډیشن دي، د جمو ماشینونه دي، هغه شیان چې په ورځني ژوند کې غیر استفاده کیږي. دلته موږ عملاً خیو کله چې دغه هغه چې دي محبسین چې کله کور ته خوشی کیږي خلاصیږي، دی به ان شاء الله یو مسلکي انجینر وي.
بل خو د خوست مرکزی معبس زندانیان د اړوند موسسو له هڅو د مننې ترڅنګ هیله لري چې تر خوشی کېدو وروسته به د دې مسلک په مرسته خپلې کورنۍ ته حلال نفقه برابر کړي.
موږ ډېر خوشاله یو چې یو مسلکی کس له معبس څخه موږ چې کله فارغېږو یو مسلکی کس را نه جوړیږي او د ټولنې لپاره خدمت کوو. نو په انده کې موږ خپل کورنۍ ته هم مثبت ځواب ویل شو تر څو کورنۍ ته حلال نفقه د همدې حرفوي زده کړو له لارې موږ خپل حاصل کړو. د دې مننه کول دوی نام چې موږ ته داسې لاره برابره کړه.
که څه هم اوس مهال په دې حرفوي زده کړو کې یوازې د برقي انجینرۍ برخه فعاله ده، خو یو شمېر زندانیان غوښتنه کوي چې د برقي انجینرۍ تر څنګ دوی ته د نجاري او نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابر سي.
موږ ته ډېره ګټوره ده چې دلته کار کوو د برقي هغه ده او موسسات دلته موږ چې هم نه اوس دا کار چې زده کوو بودی اوازو د خپل کار به کوو په کار به مخرو کورته بللو نه پکا ګټو. نو دې لپاره ډېره ښه ده که موږ دلته تاسو ونه کړو نو چې وازو هېڅ مدان نه لري چې وازو نو موږ قرض وي نو موږ غذا د موسسینو ډېره ډېره مننه کوو چې دا راغله موږ دلته کار واخلي نو بیا به خپل کار کوو کورته به دلو نه پکا په ګټو. پوښتنه موږ دا ده چې مقصد نه جریر شي یو موبایل وکړ شي مصرې تو بر شي هر څه شروع شي دلته باید موږ ډېره هغه وکړو کنه چې هر کور هر نو پر یو مقصد هغه مسلک زده کړي.
اوس مهال د خوست په مرکزی زندان کې ټول 978 زندانیان دي چې له جملې شلتنې میرمنې دي. د ولایتي چارواکو په خبره چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به په راتلونکي کې تر ټولو زندانیانو هم ورسیږي. شمساریان، امریکا جا.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډېره ډېره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې دری خپرونه پیلېږي چې کوربنه یې نجیبه خلیل ده. ماته اجازه راکړئ. د خدای پامان.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون.
خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري.